پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کوم زنوریاس نوري هر کله کوم په لې دې سات په مهمو خبرونو کو د افغانستان بانک کابل ته د $2.5 million د یوې بلې بستې د رسیدو اعلان وکړ. دغه بانک پرون وخت په ټویټر پاڼه کې د بشري مرستو د دې بستې د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک د معلوماتو له مخې د بشري مرستو 12 بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک اے آی بی ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې همکاري وکړي. ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف له یو شمېر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په ټویټر کې لیکلي چې د ګیټس بنسټ په همکارۍ په افغانستان کې په اړو ماشومانو 15,000 کومکي بستې ویشلې دي. د دې سازمان په وینا په دې مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلي او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ملګرو ملتونو وجې صندوق د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یونیسف د کپ دیار لسمه اعلان وکړ چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د مرستې لپاره د $2 million له ژمنې یوازې 15% ترلاسه کړې ده. د افغانستان د بوسکشۍ د لیګ دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. پایلوبه د کندهار او کندوز د لوبډلو ترمنځ و چې کندهار د 2 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې لیګ اتلولي خپله کړه. د بوسکشۍ لیګ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ په ملي ټلویزیون خپرېږي. سږنی لیګ د کپ په 15 نیټه پیل شو او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو کسانو ته ورسېد. د هغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیل جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی ډی انفو په نوم یو څارونکو بنسټ ویلي چې تر نن سهار پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4,342 کسان نیول شوي دي. د دغه بنسټ په وینا له دې جملې 2,319 کسان یوازې په پلازمینه موسکو کې نیول شوي. خو د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاند ایرینا فولک ویلي 1,200 کسان په موسکو او 250 نور په سن پیټرزبورګ ښار کې نیول شوي دي. نتفلیکس او ټیک ټاک شرکتونو په روسیه کې خپل زیات خدمات وزندول. دا اقدام روسیه له هغه کیږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په تړاو پر راپور ورکولو د ماسکو فشارونه زیات شول. پرون تر دې مخکې د امریکا د مالی خدماتو د کارتونو امریکن اکسپرس شرکت هم په روسیه کې د خپل فعالیتونو بندولو پریکړه وکړه. ټیک ټاک په روسیه کې د نوې ویډیوي پوسټونو او په ژوندۍ بڼه د ویډیو خپرول بند کړي. بل خو نتفلیکس په روسیه کې د خپلو خدماتو د ځنډولو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ازادي رادیو خبری خبرونه او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د کاناډا د نړیوال پراختیاي چارو وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین لیکل کېږي زپلو سره زیات مرستې وشي. د کاناډا اوسیدونکو موټر چلوونکو شکایت کوي چې د اسد آباد او جلال آباد عمومي سړک ځای ځای اوبو له غرونو خویدلو تیګو بند کړی او په لار کې سفر له سختو ستونزو سره مخامخ شوی. د کابل ښاروالۍ لخوا پر هټیوالو د نرخنامو ویشت کابل ښاریانو او هټیوالو اکثر لمن نه راپارولی دي. سبا د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ د یو شمېر افغان ښځې وایي په تیرو نږدې 40 کلونو کې د دغې ورځې لمانځلو د دوی په ژوند کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راوستی. دغه راز په اوکراین کې د روسیې د جګړې له وروستي حاله به هم خبر شي. تمه ده چې نن د اوکراین او روسیې ترمنځ دریم ځل لپاره د سولې خبرې وشي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کانادا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید افغانستان او اوکرين د کلکیج زپلو خلکو لاسنیوي وشي. دا خبره د هرجیت ساجن په حواله د کانادا د حکومت په یو اعلامیه کې شوې ده. کانادا له 13 اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. نور بل اسمت سروان وورو.
د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر هرجت ساجن جنیوا ته ځي او هلته د اوکراین او افغانستان د بشري وظیفه تړاو د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د یکشنبه په ورځ د کاناډا د حکومت په یوه اعلامیه کې د شغل ساجن په حواله راغلي کووید 19 مشټول ته وشو د چې باید د ناورین په وخت د یو بل ترڅنګ ودری شو او په کار د چې د اړمنو خلکو دوامدار ملاتړ وکړو. هغه سیاته کړی چې د اوکراین او افغانستان بشری وضعیت شنه دی او خلک روانو کړکی چونو ځپلې دي. شغل ساجن ټینګار کړی چې دوی به د بلګرو ملتو له اړوندو ادارو او نورو غیر دولتي مؤسسو سره په بحثونو کې د افغانستان او اوکراین د کړکی ځپلو خلکو د لا زیات لاسنیوي لارې چارې ولټوي. د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس د افغانستان خلک چې تیر کال له سختو جګړو وروسته د یو لوی سیاسي تحول شاهدان وو اوس مهال له سخت لوږی او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان واک ته ورسیدل چې ورسره په افغانستان باندې نړیوالې بودیجې بندې او اکثر مرستې هم وځندېدې. کاناډا ویلي لټر اگست د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په هدف 1.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په دې سربیره د 2020 کال په دسمبر کې 5.5 میلیون ډالر نور اضافي مرسته هم له افغانانو او د افغانانو له کوربه ګاونډیو هیوادونو سره اعلان کړي ده. د اوکراین بشري ناورین او کړکیچ بیا تازه پیل شوی. لکه چې د فبروري په 14مه روسي پر اوکراین یرغل ورور د دغه هیواد لکونه خلک تیشت تعرشول او د جګړو د شدت په خاطر په ګڼو سیمو کې د بشري مرستو در رسولو او د خلکو د خوندیتوب امکانات په نشت حسابي شي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو او موټر چلوونکو شکایت کوي چې د اسداباد او جلال آباد ترمنز عمومي سړک زای او بو او غرونو تیګو د غرزیدو لامل ویجار شوه دی چې دوی هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کونړ اوسیدونکو ویرل لري چې پر وخت د خراب شوی په سړک خراب شوی زایونه ونه رغول شي نو احتمال شته چې سړک ډیر نور هم خراب شي. نور به په دې رپورت کې وورو.
15 کلن محمد ابرار سپید جلال آباد او اسد آباد ترمنز پر لوی لاره له 10 کال را په دې خوا موټر چلوي. وای سرک ساتلو ته هیڅ څوک پام نه کوي. هټیوال ل خپل مخې د خاور او دوړو لری کول لپاره پر سرک وبا چوي. دهقانان به د زمکو خړوبول پر محل پر وبره خوشی کوي. د کورونو موټر بینزل زاینو او د قصابانو د هټي وبه هم سرک تور ماتي شوي او سرک کې کندي وستلې دي. د هغه په خبره چې د سرک خرابوالی د یو نیم سات مزل دو نیم ساتو ته لوړ کړي چې لامل یې ناروغان روختونه او نور کسان خپل کارونو ته په وخت نشي رسیدلې.
دیم چې واشه کاندې ګوال شوې دی ولا خپل شنو سره کول سره خراب شوې دی. مخکې په مثال یو ګنټه کې یا په باندې یو ساعت موټر رسیدو اوس دوه نیم ساعت وخت نشي. که چې عجب پریزان د غوز رسیدګیری له مشکل نه جوړ شي.
په یاد سرک د کونړ ترڅنګ د نورستان اوسیدونکو هم تګراته کوي چې کندو کا پروالي د موټر چلوونکو په څیر ولسونه هم ستونزو سره مخ کړي دي او له حکومت غواړي چې څومره زر کې دی شي باید یاد سرک ترمیم چاري پیل کړي. دوی ویر لري چې چیرته یاد سرک ترمیم نشي نو د زیات خرابېدو په صورت کې به یې جوړول د حکومت له وسه بهر شي عبدالوارث وای
پکار د چي د اسلامي امارت مشران په دې باندې غور وکي او زر تر زر د غلارې د رغېدو چارې پیل کړي. کنه د غلارې ورس تر بلې لکار لويږي او بیا به داسې وخراشي چې د حکومت به دې باندې وس نه بريږي چې د غلارې جوړې کړي. نو خو خبره ده چې په وخت سره د دغه غم وخري.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای د سرک ویجاړ شوی زینو لیدلی او د غستون زی اړوند وزارت سره شریکه کړی ده. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل
جلال آباد کونړ او کونړ نورستان ترمنځ په دې پاخه سره کې چې کوم زین مات دي نو په دغه مورید باندې مو مقام د وزارت سره هم د ستونزې شریکه کړی ده او دا ډیره کړی ده. ان قریب وخت ان شاء الله له دغه لپاره یو تصمیم ونیسو او دغه دغری وشي دغه ستونزې حل کو په اسانه باندې هغه خپل سفر تر سره کی.
خلک وای یاد سرک له جلال آباد څخه تر اسداباد پوری 15 کیلومتر وګدواله لري چې له 2004 زیږدیز کال څخه تر 2008 پورې د امریکا متحده ایالاتو په مالی مرسته جوړ شوی. دغه سرک اوس د ننګرهار او کونړ پاړوندو ساحو کې ځای ځای کنډو کپر شوی چې ترمیم او رغول د دواړو ولایتونو د مسؤلینو مسؤلیت او ساتلې د حکومت او ولسونو ګډه دنده ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در به در
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ژمنه کوي چې د رسنیو د مالی ملاتړ لپاره یې له بهره د مالی مرستو د راجلبولو هڅې پیل کړي دي. د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي چې ورځ تر بلې رسنۍ په تېره بیا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او د تړل کېدو په له ګواښ سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
په کابل کې یو سیمهیز خبریاله اصیل احمد زئی د رسنیو د مالی او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو په اړه غږیږي. نو وړي وایي د جمهوریت نظام له سقوط وروسته ډیر شمیر رسنۍ د اقتصادي ناورین سره مخ شوې او اوس د دې وړتیا نه لري چې د خپلو کارکونکو حقوق ورکړي.
ډیر رسنۍ سقوط وکړه او ډیر هم د مالی اقتصادي مشکلات سره مواجه شوې چې په دې بخش کې ډیر رسنۍ هم خپل برنامه‌ګان له لاسه ورکړه او پروژې لکه نه هدونه سره تړلې و. هغه پروژې بند شو.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي د دوی د سروې پر بنسټ چې د 2021 کال په دسمبر میاشت کې وکړه له 1530 رسنیو 211 تصویري غږیزي او چاپي رسنۍ د بیلابیلو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي. د دې ټولنې وایان پرویز امینزاده ازادي راډیو ته وویل د دې رسنیو په تړل کې 2 نږدې شپږ زره خبریالان هم بيدندو شوي.
د نتیجې تعامل سیاسي بدلون په پایله کې نږدې شپږ زره خبریالان بيدندې شوي چې له دې شمیر 2000 انجونی او خزي وي.
فرخونمو بودن
خغلی امینزاده ټینګار کوي کډ رسنیو مالی ستونزو ته پام ونیشي لو څو محدود رسنیو پرته به ټوله وتړل شي. ها خو د افغانستان د خبریالانو د ملي کور رئیس سید یاسین متین وای اوس مهال اقتصادي ستونزې د رسنیو او خبریالانو لپاره تر ټولو بنسټیز دي.
بعد از این تحولات که په افغانستان وجود
داره لحقی بدون وروسته چه په افغانستان که راغی خبریالان لسخت و اقتصادی ستون دو سره مختی او دیرش می رسانی و دی اقتصادی ستون دو لعمل اخپل چاری درولی دی
نشرات خود متوقف کرد.
ده رسانی و ده مالی ستون دو پرداس مال ده ترگندوونی که گیجی ده طالبان و ده حکمت ویان زبیح الله مجاهد باختر دولتی خبری اجانس ده ویلی حد سکوی چه ده رسانی و ده سقوط ده مخنیبی پا موخه ده دوی لپاره بحرانه مالی ملاتر خپل کری حد سموکر چه پدیار ده طالبان و ده حکمت ده ویان دویانو نظر واخلو خو یو یې هم خبرو ته حاضر نشو. لدی وړاندې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د سلواغي میاشتې په لومړیو کې ویلی وو د اگست له 15 وروسته د شپږ سوه درې رسنیو څخه 318 یې تړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د اوکرين کلکیش ته مخه کوم. تم د چنند اوکرين او روسي ترمنځ دریم ځل لپاره د سولې خبري وشي. د پداس حال کې چې لدی یو ورځ مخکې د اوکرين له دریم لوی خار ماریوپول څخه د ملکی وګړو د استلو لپاره هڅه ناکامه شوه. نور بل احمد تکل وورو.
د فبروري په څلور وشتمه پر اوکرين د روسي له برید وروسته د دوړو هیوادونو د پلاو ترمنځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبري شوې. خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکرين د مرکچی پلاوي مشر دیوید اراخاميا ورمورس پر خپل فیسبوک پانه ورکړ. د روسي دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په لسو بجو به حمله باندې کړي څو د اوکرين له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکی وګړي وځي. اوکرایني چارواکو د روسي لخوا د اعلان شوی اوربند په جواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکی وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه ورکړي. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بیلتون پالو او اوکرایني چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکی وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز پر رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولي. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیې د عمدي حملو کره راپورونه لیدلي دي. ښاغلي بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیزو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د غرض د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شویو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی ډي انفو په نوم یو څارونکي بنسټ ویلي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په نه شپېته ښارونو کې 4,842 کسان نیول شوي دي. او اوس به هم واوري د افغانستان اقتصادي خبرونه.
د افغانستان برښنا شرکت وایي ډیر ژر به د زرغون کابل د صنعتکارانو ټولنې د برق ستونزې حل کړي. هغه اعلامیه چې پرونه وخته د افغانستان برښنا شرکت خپره کړې ده پکې راغلي دي چې د برښنا شرکت د سوداګریزې برخې مشر عبدالرحمن رحماني د زرغون کابل ټولنې له صنعتکارانو سره په لیدنه کې وویل چې صنعت د هیواد په پرمختګ کې مهم رول لري او د طالبانو حکومت او د افغانستان برښنا شرکت شمن دي چې د صنعتکارانو د برق ستونزې حل کړي. په دې لیدنه کې د زرغون کابل د صنعتکارانو ټولنې غړو وویل چې د برق د نشوالي له امله ډېرې کارخونې تړل شوي او په سلګونو هغه کسان چې په دې کارخونو کې کار کاوه اوس ګر شوي دي. د زرغون کابل د صنعتکارانو ټولنه د خوراکي توکو د تولید، پلاستیکي وسایلو او تخنیکي وسایلو په برخو کې فعالیت کوي. تر دې مخکې د کابل، ننګرهار او خوست د صنعتي پارکونو صنعتکارانو هم د برېښنا د نشتوالي له امله شکایت کړی و. د ټایرونو او بیټریو د واردونکو ټولنې استازي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې غواړي چې ستونزې حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیره ورځ یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د ټایرونو او بیټریو د واردونکو ټولنې استازو د دې خونې د رهبرۍ له پلاوي سره په کتنه کې وویل که ستونزې حل نشي سوداګري به په ټپه ودرېږي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ټولنو ته د جواز اخیستل، لټن څخه امپیر ته د بیټریو د ګمرکي محصول د اړولو ستونزه، د ګرځنده ګمرک بیا ځلې فعاله کول، د مبلایلو د بایو ټیټېدل، خو په ګمرکونو کې د تعارفو پخواني حل پاتې کېدل هغه ستونزې وې چې د ټایرونو او بیټریو د واردونکو د ټولنې استازو مطرح کړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې لومړی مرستیال یونس مومند له دې استازو سره ژمنه وکړه چې ستونزې به یې له اړوندو وزارتونو سره شریکې کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر نه اتیا افغانۍ او دوه اتیا پوله، یو ایرو اته نوي افغانۍ او اته پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل شپاړس افغانۍ او درې دېرش پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او لس پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او نه دېرش پوله، زر هندۍ کلدارې یو زر دوه سوه درې څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه څلور نوي افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. د همکارانو مننه په دې لسو دقیقو کې اوري. د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل ښار د اوسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخ نامه ډیر جګور کړي په سبا یې زنګ وو شرکت یو ریټ کړي مازیګر زنګ وو بریټ کړي.
دا هم اوري چې ګڼې شیز وایي د شوزو نړیوالې ورځې د لمنځلو له کبله د دوی په ژوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
دغه نشای والا کلرم چې مخور وړم شیدان څه زمون یو دنو کال زی را پاته دي.
مخکې تر دې چې دغه مسایل ته مخه کړو په پایل کې لملالی بشیر څخه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ګارډین ورسپانې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال سیلی غفار لیکلي چې په افغانستان کې ژمی سخت دی او 5 میلیونه کوچنیان له لوږې سره مخامخ دي. ځوانان مایوس دي او ځانوژنې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې مقاله کې راغلي چې په اوکراین کې جګړه شاید د افغانستان پر وضعیت نور هم بد اغېز وکړي. ملګري ملتونو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې ده او د لیکوال په باور د دې پر ځای چې امریکا ملګرو ملتونو ته په دې فاند کې مرسته وکړي د افغانانو کنګل سوي شتمنۍ هم وکړځولې. د سیلی غفار په باور د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي پریکړه تر طالبانو زیات زیان افغانانو ته رسوي چې له لوږې سره مخامخ دي او د خوړو ازادي او خوندیتوب په لټه کې له خپل هیواد تېښتې ته اړ شوي دي. د پرنټ خبرونه په افغانستان کې د شوزو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې طالب مشران اوس مهال هڅه کوي چې پر ټولنیز ژوند کې د افغان شوزو ونډه په بشپړ توګه لمنځه یوسي. د لیکوال په باور کڅ هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې دا د نمنلو وړ خبره ده، خو په افغانستان کې د طالبانو مخکنی دورې ته پکتو دا خبره د حیرانتیا وړ نه ده. خو د لیکوال په باور افغان شتې د بیر په حال کې ژوند کوي. په دې مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره راغلي چې ډېری وختونه د اقتصادي ستونزو له کبله یوازې نارینه سفر کوي او شتې انجونې تر شا پرېږدي چې دا هغوی له ګڼو خطرونو سره مخامخ کوي. خو په داسې حال کې چې د شوزو نارینه خپلوان یا پر سفر تللی وي او یا هم مرسي وي. د مقالې د لیکوال په باور دوی په ځانګړې توګه د طالبانو له هغه محدودیت اغېزمنې کېږي چې وایي ښځې باید له محرم سره له یوه ځایه بل ته ولاړې سي. مقالې د طالبانو هغه غوښتنې ته چې وایي نړیوال یې دوی په رسمیت وپیژني اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب له غوښتنې سره مخامخ دي. په دې مقاله کې وړاندیز شوی چې نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مذاکرات وکړي او طالبانو ته د هر ډول فاند مشروط کړي. په دې مقاله کې همدارس وړاندیز شوی چې له افغانستانه پر بشري اساس د استولو په لړۍ کې باید د جنډر برابرۍ ته هم پام وسی او په افغانستان کې د نن دې هم بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې شوزو ونده په پام کې ونیول سي. انډیپندنت فورسپانی په افغانستان کې د موتادو کسانو ستونزې ته په پام یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبان د شکاره مړیو د مخنیوي په خاطر موتاد کسان په زور روغتیاي مرکزونو ته بیايي. د مقالې د معلوماتو لمخې په کابل کې د موتادینو د درملنې په مرکز کې تر 1000 کسانو پورې ځایسته، خو طالبانو دې مرکز ته اوس مهال 3500 موتاد کسان وروړي دي. وروسته لولو چې افغانستان د هیروینو او میتامفیتامینو له تر ټولو زیاتو تولیدونکو یو هیواد دی او ډیری مخدره مواد تر نړیوال تور بازار رسیږي، خو د دغو موادو یو برخه په افغانستان کې ذخیره کیږي. په مقاله کې لیکل شوی چې ډیری افغان متادین له مخدره موادو څخه استفاده د ناحل کېدونکو ستونزو څخه د پټېدو یو لار ګڼي.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل ښار د اوسیدونکو او هټیوالو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پاڼو ویش شی اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل ښاروالۍ وایي چې دغه نرخ پاڼې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل ښاروالۍ لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پاڼو یا نرخ نامو له ویش څخه کابو 4 ورځې تیرې شوې دي. هم غوښتل د دې نرخ نامو د اغېز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوی په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوی باغ قاضي ته راغلی يم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجی نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخ نامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجی نعمت الله د وریجو سوداګر.
میاس میاس یو ری تغییر سی کم در کم میاس شول زکی اسار کته پورته کی نور خونه کته پورته کی ټول خارج راځي خارج کوم کلر ری جک سی کلر ری ټیټ سی بی حالت نه پات کیږي
بل دکاندار ما غاز فروشه ما او نرخنامه ډیر جګور کړي سبای زنګ وو غاز شرکت یو ریټ کړي ما زګر زنګ وو برټ کړي انت شرکت چې واغ شرکت کلک ونینی چې کړي مشاغت ته نرخنامه ورنه کې مونږ ته بی فایده نرخنامه بده ورکړي
خو په دې نرخ پاڼو کې یوازې د خوراکي توکو بیې نه دي مشخص شوي، بلکې د تیلو ګازو په شمول د سون توکو بیې هم په ډاګه شوي دي. د کابل ښار باغ قاضي سیمې منډوي کې ګاز پلورونکی منصور وایي
دغه نرخنامه چې دی ډېر کم شکان او غریب لپاره اصلا نشته، قابل د تطبیق نه ده، دا ډېر جګ ده، باید لږ ارزان شي.
خو یو شمېر دوکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې نه دي رسیدلي. یو شمیر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغیز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوي دي. په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه.
پدین نرخنامه کې چې د ښاروالۍ له لوري ویشل شوی خلکو ته هیڅ ګټه نشته، خلکو اقتصادي حالت بد دی، کاروبار نشته، خو د توکو بیې لوړې دي.
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه ونه ویل. خو دا یې وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکاره د مخنیوي په هدف ویشل شوي او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو ګازو تیلو او ځینو نورو لومړنیو توکو بیې مشخصې شوي دي. خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیو په اړه د یکشنبې په ورځ د هوت میاشتې په 15مه نیټه د کابل په بازارونو کې وموندل دا و چې دوکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوي نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیه پلورل. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د یوې بورې وړو بیه 2015 ښودل شوې، خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیله وریجو بیه 2050 ښودل شوې، خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو 14 لیتره ټیم غوړیو بیه په دې نرخنامه کې 2600 اویا، خو په بازار کې تر 2600 پلورل کیدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دوکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي. سږ کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي. طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو 20 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغیزمن کړی دی.
انا ما کلا دغه سنی زی می خوړلې دي، واس په خواب می لاس چلې دي، واس په خوړم د سترګو رنجا کړی ته اسن زی می خوړلې دي، واجه ترجه هم دغه هم په کار هم د کوروته شل می جن سر کلای ګونی نه کړه په خواله شو نه کی شی په پیدا سر غیرم په پیدا سر می اړه می نه سزې په دې ډیر خوړسم دغه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه بان کې ماته چې نه راک واسم د ګرم ما من ته د په کار کومه که چرک شې که چنک خند نه رخصند نه څنګه چې بس مارواره کچاریو په کور ور کې ناس شو ته پرده خوندې شو چې ابدار څنګه نکشین
مې می شکر ده کښنه مې را دغه نیولې دي شری په دغه قدر برق پر د مرزانو ګرځم دغه نشي ولا کلرم چې مخور واړم شیدان څه زمون مې یو دنو کال زی را پاته دي درې کندې دي اته دني چې ماندی اساب زی په دیغه خمر فروز مې رین په سرګوند دي څنګه ور سره وکي په سرګوند کې ا دې پر ځای را تکښنه وي کندې وي تمام پراخه دي دغه قدر اثرات پرمان دی راغلی دونی مسکین نسبی هم په خوا به می لای او گزاره کېدل وس خو دونی مسکین نسبی هم سرخنګ می خشت هغه شره ما او بکړه لبره می ورو چل ته اومن نن ته می ور کړی ته
زمانم ورور به ختمه ده په کور کې روډی لرو نه په کور کې دغه نه د دوا ده لرو دغه شین لرو چې راپور کې کښنی مؤمنان می د غاری د یې خرات مړسول او ګرد می ځان نه د دوا ده لرو هیڅ شی په کور کې نه لرو دا مشکل سره مو جام مخامخ یو اوس هیڅ شی نه لرو وس مجد سید الوجو ارسی سره مخامخ ار مشکل مر سره ما وخت مریضان دي د سړی کرایي دي نارینه مو بیکار دي روینان دي پودران دي کښنه مؤمنان مې د غاړي ځان نه چې د خپل مؤمنان زموږ په چشې مانو کو مر پردا سه وای ورور چې ما شته ته زمينه برابر سه وای کار برابر سه وای ته شته یو کار وای
د مارچ د اتمی نیټې په مناسبت مو د زینو شوزو نظرونه له ازادي رادیو نه واوریدل د خبرونه په پات شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو په دې بحث کې دا موضوع څېړو چې ولې د طالبانو له واکمنۍ بیا واکمنۍ دوه وروسته د نظام منتقدین له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ کیږي خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته د افغانستان بانک کابل ته د 2.5 میلیون ډالر د یوې بلې بستې د رسیدو اعلان وکړ د بانک پرون وخت په ټویټر باندې کې د بشری مرستو د دې بستې د رسیدو خبر ورکړ د بانک معلوماتو لمخې د بشری مرستو ولسمه بسته چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک AIB ته سپارل کیږي د ملګرو ملتونو د ماشومان او وجی صندوق یونیسف له یو شمېر افغان ماشومان سره نوې مرستې اعلان کړې د دې سازمان افغانستان څنګه پرون په ټویټر کې لیکلي چې د ګیټس بنسټ په همکارۍ په افغانستان کې په اړو ماشومانو 15,000 کومکي بستې ویشلې دي د دې سازمان په وینا په دې مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي د افغانستان د بوسکشۍ د لیګ دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې پای لوبه د کندهار او کندوز د لوبډلو ترمنځ و چې کندهار د دو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې لیګ اتلولي خپل کړه د بوسکشۍ لیګ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په ملاتړ په ملي تلویزیون خپرېږي سګنۍ لیګ د کپ 15 نیټه پیل شو او سبا یې وروستۍ ورځ ده د روسیې په لسګونو خارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد د کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیل جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي د OVD انفو په نوم څارونکو بنسټ ویلي چې تر نن سهار پورې د روسیې په 9 خارونو کې 4,842 کسان نیول شوي دي د دغه بنسټ په وینا له دې جملې 2,319 کسان یوازې په پلازمینه موسکو کې نیول شوي دي تمدن د اوکراین او روسي ترمن د دریم ځل لپاره د سولې خبري وشي دا په داسې حال کې چې لدی یو ورځ مخکې د اوکراین له دریم لوی ښار ماریوپول څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره هڅې ناکام شوې نتفلیکس او ټیک ټاک شرکتونو په روسیا کې خپل زیات خدمات وزندول دا اقدام روسه له هغې کېږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په تړاو په راپور ورکولو د ماسکو فشارونه زیات شوي دي پرون تر دې مخکې د امریکا د مالي خدماتو د کارتونو امریکن اکسپرس شرکت هم په روسیه کې د خپلو فعالیتونو بندولو پریکړه وکړه
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اونیز بحثمو زه احمد تکل هرکلی کوم په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د راتلونکو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تیرونی د پوهنتون استاد باقر محسنی زنداني شو ښاغلی محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته وویل چې د جمعې په مازدیګر د کابل شهر نو سیمې نه استخباراتو یو ناپېژانده ځای ته بوته او شاوخوا درې ورځې هلته تیرې کړې هغه که څه هم ویلي چې له ده سره د طالبانو چلند مناسب و کومه خاصه موضوع چې تعقیب شي یا شک پرې راشي نه و موجود ځینې سطحي موضوعګانې وې چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې خو دې موضوع یو ځل بیا د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې همداراز اوس ویل کېږي ندیمه چې پر ټولنیزو رسنیو په پتینګړه مشهور و او له کاناډا څخه افغانستان ته تللې وه له شلو ورځو راهیسې لا درکه ده. ندیمې له ډېرې مودې راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته پر بېلابېلو موضوعګانو په تېره له ښځو سره د چال چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. ویل شوي چې ندیمې د فبروري په نهمه په یوه ویډیویي پیغام کې طالبانو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کړې وې. که څه هم معلومه نه ده چې ندیمه به حتما طالبانو نیولې وي، خو څو اونۍ مخکې د پوهنتون استاد فیض الله جلال او له هغه مخکې یو شمیر فعالان د طالبانو پر حکومتولۍ د انتقادونو له کبله د طالبانو د حکومت لخوا بندیان شوي وو. په داسې حال کې چې خلک په تیرو شلو کلونو کې د حکومتونو او چارواکو د اجراتو په اړه له بې پروا انتقادونو سره عادت شوي وو، ولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نظام منتقدان له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ دي؟ دا موضوع نن په 25 دقیقې بحث کې څیړو. د خپرونې میلمانه د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید ذاکر شاه صادق دي. دوړو میلمنو ته راغلاست وایم. همدا پوښتنه چې ما په مقدمه کې مطرح کړه لومړی ښاغلي حماد نه کوم. حماد صاحب، ولې په افغانستان کې فعالان او د حکومت منتقدان له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موږ تاسو پوهیږو چې شل کال په افغانستان کې د امریکایي اشغال تر سوري لاندې د طالب او د افغانستان د ازادي غوښتونکي جهاد په وړاندې په تبلیغاتي ډګر کې ډېر پراخ کار وشو او د طالب انزور هغه کوم چې حقیقي انزور دی غیر برخلاف طالب دی او وحشت په توګه طالب دی او غیر متمدن جهاد په توګه دنیا ته معرفي کېده. کله چې اسلامي امارت افغانستان باندې حاکم شو، د دې لپاره اړتیا لیدل کېدل چې دغه تصویر هغه حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې شي. له همدې امله اسلامي امارت شاید تر یو حده پورې هڅه کړې وي چې رسنۍ هغه خپل بې پرېتوب وساتي او نړۍ ته د اوسني نظام او د اوسني وضعیت افغانستان
حماد صاحب، او بخښه، په تیر نظام کې چې تاسو انتقاد پې کوئ، په باسونو کې پر خصوصي تلویزیونونو او په دولتي تلویزیون کې د طالبانو استازي راتلل او د طالبانو د همغه تصویر دفاع کوله چې تاسو وایي تیر حکومت هغه زیانمن کړی وو.
زه فکر کوم چې هغه دغه موجودیت په تناسب دي مخالفینو یوازې 15% او موږ تاسو لیدل چې دلته د طالب ویاندویانو د خبرو مخه نیول کېدله. دغه سره چې بکوم مرکه وسوه او پروموشن به رسنیز شو چې په فلاني ساعت کې مرکه وړاندې کیږي، هغه تلویزیون به بیا منه کړل شو چې مرکه ما مخبروي. زمينه مجاهد د اسلامي امارت ویاندو په ډیر لوسي کلونو کې د ګوتو په شمیر مرکی کړي دی افغانستان د رسنیو سره. هغه د دې لپاره بسنه نه کوله چې طالبانو اصلي انزور وړاندې کی. مقابل لور ډیر پراخ
همات صاحب، بخی تاسو بخپل خبرو ته دوام ورکی. فقط یو توضیح چیزی ضروری بولم دا ده چې یوازې د طالبانو د بریانا یوازې یو دوه کاله مخکې و چې دا واضح شوه چې د طالبانو ویاندویان د ښاغلي مجاهد په ګډون چې اوس د حکومت رسمي ویاند دی، دوی حاضر شول چې رسنیو سره مستقیم خبري وکړي. له هغه مخکې د دوی آدرس او د دوی د ټلیفون شمیرې یا رسنیو ته ورکول کېده نه، او یا په یو ټلیفون به څو مختلفو کسانو خبرې کولې. په دې دلیل نه معلومېدل چې دا رسمي ویاندویان دي د طالبانو کنه. په دې خاطر رسنیو احتیاط کاوه. له دې توضیح وروسته استاذ خپل خبرو ته دوام ورکړي، مهرباني وکړي.
نو د دې اړتیا و چې اسلامي د وضعیت په ښه توګه د انعکاس یو زمینه برابره شي. متاسفانه ځینو وګړو چې هماغه مفکوره لا هم درلودله، هغوی بیا هڅه وکړله چې د طالبانو د ماهیت مخالفت وکړي او دنیا ته د طالب هغه واقعي څېره بیا هم مخدوشه کړي او بیا هم داسې انځور وړاندې کړي چې معنا طالب یو غیر متمدن جهاد دی. لاندې عمل کله شاید د دې اړتیا پېښ شوې چې دغه اشخاصو د د ذهن خلاصولو په موخه د دوی سره یو سورې خبري وشي د دولت په چوکاټ کې هغوی شاید بیول شوي وي او په ډېره ښه فضا کې نه دي فشار په فضا کې نه دي د د د شکنجې په فضا کې هغوی سره خبرې شوي دي او بېرته خوشي شوي دي دغه خلک اسلامي امارات په مجموع کې د بیان ازادي ته ژمن دی.
زه وروسته پوښتنه کوم له تاسو نه احمد صاحب چې د بیان ازادۍ ته تاسو په کومو معیارونو او په کومو حدودو کې درناوی کوي؟ خو اوس ورځمه هم دغه موضوع چې د اوس په بحث کې یو له ښاغلي سادات سره هم غواړم تریوي پوښتمه. سادات صاحب فکر کوي چې د منتقدینو د نظام د منتقدینو د انتقادونو په جواب کې یا د دوی د نیوکو په خاطر دوی بول او بند ته د هغو اچول د بیان د ازادۍ محدودول نه دي؟
سلامونه درناوی تاسو ته او پروګرام محترم مل محمد صاحب ته پروګرام اوریدونکو ته دا په خپل ذات کې بالکل یعنی د بیان د ازادۍ محدودول دي نه واځي دا بلکې زه په خپل د ځینو برخو شاهد یم. محمد صاحب سره مو څو خبرې کېږي ممکن کېږي دي زما د مرکونه وروسته اکثرا ژورنالیستان تهدید شوي دي، اکثرا داسې پوهول شوي دي چې کبل واره مدا سره راوستو نو داسې به سره کېږي. او زه په دې باور لرم چې زما نه بلکې د تلویزیونونو یو د ژورنالیستان اوس هغه دندې هم پرېښودلې دي د پاره چې بیول شوي وو، تهدید شوي وو، درې څلور شپې ساتل شوي وو. دا محدودیتونه بالکل شته، د انکار نشو کولی. ممکن حماد صاحب د ده پاره چې هغه د خیرانځۍ ښه نیت لري په خپل هم ډېر حبیب سمعه ده په خبرو کې هم کوشش کوي چې داسې یو حالت رامنځته کړي، لیکن دا حالت شتون نه لري.
ستاسو اړیکه مشکل لري سادات صاحب، که لطفا خپل موقعیت ته تغییر ورکړي. اوس خپل خبرو ته دوام ورکړئ. وګورو چې څنګه شوه.
ما ویل چې حماس سره ما څو مرکو کې په تلویزیون بحثونو کې برخه درلوده. زما د مرکو نه هم وروسته هغه ژورنالیستان په اصطلاح تهدید شوی دی چې دا چا را بللی و په دې پروګرام کې. دا په دې حال چې که زه منتقد یم، د منتقد ترنتیف ورکوم، زه هغه منتقد چې زه افغانستان یا د افغانستان ملي ګټې تخریب کوم، یا زما په شان داسې نور افغانان د خیرازۍ لپاره به انتقاد کوي چې بهتره شي فضا، اما هدف بدانی چې خامخا به دښمني لري د نظام سره. نو په هغه لحاظ نطاقان او ژورنالیستان هم تر فشارونو لاندې دي چې هغوی حتی دا واک صلاحیت کم شوی چې نشي کول هر مېلمه ته په پروګرامونو کې ځای ورکړي.
سادات صاحب، ښاغلی حماد وایي چې په تېر حکومت کې چې کله ما پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو ویندویان هم راتلل په رسنیو کې خبرې کولې، دی وایي چې فیصدي پنځه وه، یعنی پنځه نوي فیصده د هغه حکومت تبلیغات واکمن یا مسلط و او یوازې پنځه فیصده د طالبانو استازو یا پلویانو ته موقع ورکول کېده. دا څومره حقیقت ته نږدې ده؟
زه به حماد صاحب ته ورپه یاد کړم چې مولانا صاحب ضعیف په کابل کې ناست و، آغا صاحب سید اکبر آغا په کابل کې ناست و، او د ده په شان پخوانی خارجه وزیر مولوی عبدالوکیل په کابل کې ناست و. دوی هر ورځ هر هفته د نورو تر څنګ خامخا په تلویزیونونو کې حاضر و او په ډېر قاطعیت سره د طالبانو د موضوع نه دفاع کوله. یعنې دا خبره د منلو نه ده که څه کوي چې اوس سید اکبر آغا چا ویوړو یا ملا صاحب متوکل څوک یوړو یا ملا صاحب ضعیف څوک، لیکن دا که چېرته اوس موږ غواړو چې د یو نظام په حیث په دې ټولنه کې ځان حاکم بولو، نو یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ یې، لیکن دا که څوک د نظام باندې منتقد کیږي فقط د اصلاح په خاطر ده. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي. نو بنانظر دې چې موافق نه یم چې په هغه وخت کې څوک چاته په اصطلاح د دې نه کولو خبرې یا بندیز یا بندي کولو داسې کار کړی وي. سید اکبر آغا نامتو کس وو،
دا کسان چې تاسو یادوي که څه هم د طالبانو رسمي ویندویان نه و، ځکه چې دوی په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت په حاکمیت کې اوسېدل، د طالبانو پلوی نظریات درلودل، مګر د طالبانو استازیتوب دوی نه کاوه او دوی هم په ډاګه ویل چې موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو. په هر حال زه غواړم له حمات صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو لپاره د طالبانو ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت حدود د بیان د ازادۍ لپاره کوم دي؟ یعنی سری کرښې کوم دي؟ څه شی باید تاسو نقص نه کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي؟
لومړی خبر دا ده جناب ثقل صاحب، ستاسو په احترام چې افغانستان د یو بحران څخه راوتلی، ګورو موږ باید ځینې واقعیتونه درک کړو. موږ د درې څلوېښت کلنې جګړې وروسته او د یوې شل کلنې استخباراتي پراخې او هر اړخیزې جګړې او مقابلې وروسته نظام په لاس کې اخیستی ده. طبعا په یوه سیمه یو هېواد کې چې دغسې یو تحول راځي، هلته حتی په ډېرو هېوادونو کې تر کلونو پورې په رسنیو باندې کاملا بندیز لګېږي، تر څو هلته هغه د اشغال او د تیر استعمار هغه پاتې شوني، هغه کوم فعالیتونه چې لا هم دوام لري، د هغو ریشکني وشي او موږ یو ثبات طرف ته لاړ شو. لیکن له دې امله چې اسلامي امارت د بیان ازادي ته ژمن و، په لومړۍ ورځ یې رسنیو په ټلیفونونه وکړل د اسلامي امارت ویاندویانو شته چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، موږ ستاسو مخه نه نیسو. لیکن د بیان ازادي ګورې یوه محدوده لري جناب ثقل صاحب، تاسو د ژورنالیزم سرلارې یاستئ، د دې ډګر تاسو په دې شیانو ښه پوهېږئ. زه تاسو ته یوه ماده وایم، د تېر جمهوري نظام د اساسي قانون 95 ماده وایي چې دا هغه څه دي چې اسلامي امارت که نوی اساسي قانون تدوینوي، په هغه کې بم دغه وي، په نړیوالو اساسي قوانینو کې په ټولو کې دا شایسته، حتی په نړیوالو د ژورنالیزم په اصولو کې هم دادي. دا ماده وایي چې هیڅ شخص نمی تواند با سوی استفاده از حقوق و ازادي های مندرج این قانون اساسي بر ضد استقلال، ګوره څه شی یعنی بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل بکند. دا په صراحت سره قانون وایي چې د وحدت ملي د قومونو ترمنځ به تبعیض تر لمن نه وهي، د حاکمیت د ماهیت مخالفت به نه کوي، په هیڅ جهان کې چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې د یو نظام دغه ټول ماهیت چیلنج کړي او ته ورته چې دا نظام زه نه منم، ما ته په دغه امریکا کې په همدې فراق کې تاسو نشئ کولای چې ورته ووایاست چې موږ د دې دیموکراسي نظام په ځای موږ یو شرقي او د خلق دیموکراتیک حکومت یا مثلا د چین یا د کمونیزم حکومت غواړو. که تاسو ووایاست تاسو هلته د برخورد سره مخ
کېږئ. همات صاحب وبخښئ، په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې زندان ته بیول شوي دي، په دغه تیرو شپږو اوو میاشتو کې په دوی کې داسې کسان وو چې د هیواد ارضي تمامیت یا د خلکو ترمنځ ملي وحدت ته زیان رسولی وي؟
بله، زه درته وایم مشخص په دې کې نمونه زه نه اخلم، لیکن په دې کې اکثره هغه وو چې یو څو نکات ته لمن وهله. مثلا د نظام په وړاندې به خلک راپارول، په صراحت سره به ویل چې خلک نور په تنګ شوي دي او راتلونکي پسرلي ته تصمیم نیسي چې د نظام په خلاف راپورته شي. دا یو قومي تعصب په لمن وهله، او په صراحت سره ویل چې دا نظام د تاجکو ضد نظام دی، د تاجکو په خلاف وحشت کوي، د ازبکو په خلاف وحشت کوي، او دغه قومونه باید خپل تصمیم ونیسي. ډېر په صراحت سره دا شي زمونږ هغه ملي ارزښتونه او اسلامي ارزښتونه ته توهین کوي، زمونږ شهدا ته توهین کوي، زمونږ دین ته توهین کوي، زمونږ دغه حق د عیاچې د اشغال په وړاندې مونږ شل کاله جهاد وکړو، دې ته د فساد نوم ورکو چې دا زمونږ د دین په خلاف باندې د دین توهینول دي، چې دا په هیڅ جامعې کې د اجازه نشته. دغه راز زمونږ د مشروعیت لپاره د دې معیار د ملل متحد د پریکړو معیار او د خدای او د رسول او د دین غوښتنه د دې لپاره د مشروعیت معیار نه و. پاتې شو د تعداد دغه موضوع چې د اصلاح په خاطر باید نیوکه وشي. ګورئ، دا یو اصل دی په هر نظام کې، بالخصوص په اسلامي نظامونو کې، د نظام د منفي کړنو نقد کول، په هغو باندې نیوکه کول، دا یو داسې اصل دی چې په هیڅ ټولنه او په هیڅ تمدن او په هیڅ نظام کې نشته څومره چې د دې اجازه په اسلامي نظامونو کې ده. اما د انتقاد ژبه، د انتقاد هغه لهجه باید تعمیري وي یا تعلیم انتقاد وي، نه دا چې تخریبي وي. ته چې یو نظام له بیخه چیلنج کوي چې زه دا نه منم، زه بل نظام غواړم، دا هیڅوک اجازه نه درکوي. اما د اشخاصو کړنې، که یو څوک ووایي چې دغه کړنه زه درسته نه بولم، بدیله لاره دا ده، دې د اسلامي امارت لبیک وایي، او دا یو ارزښت او یو ضرورت بولي. اما که نظام چیلنج کوي، دا هیڅ ټولنې کې اجازه نه ورکول کیږي.
مننه احمد صاحب. زه غواړم ساده صاحب نو پوښتمه، پرته له دې چې انتقاد کوونکی زندان ته واچول شي، د دغه ډول انتقادونو د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره چې انتقاد کوونکی سمې لارې ته راشي، یا د دوی د غیر مسؤولانه څرګندونو لکه دوی چې وایي ښاغلی احمد وایي د دې مخه ونیول سي، نور کوم میکانیزمونه پرته له زندانه شته؟
بخنه غواړم زه په ډیرو برخو کې د هغه قانون چې پخوا نه پنځوسمه ماده وه بالکل دا غي تایید او ټینګار کوم، او حماس سره په دې کې زه همغږی یم چې کله ملي ګټه ته زیان رسیږي، ملي وحدت ته زیان رسیږي، د دغه شي لپاره اصول باید وټاکل شي د وزارت اطلاعات او فرهنګ د خواږه، چې څوک چې قومي یا ژبنیز مسایل تلمن وهي د مثال په ډول دا بالکل یعنی هغه آزادی بیان نه ده، بلکې دا بیا په ټولنه کې انرژي راولي.
دغه کسان چې مخکې او بخې زندان ته بيول شوی دي، دا نمونه امام مخکې واخستل، فکر کوي چې دوی له همدغه اصول نه سرغړونه کړي ولا کڅنګ چې حمات صاحب وایي؟
دغه افراد چې وس بيول شوی دي کله کله زینو نه داسې اوریدل شوی چې وایي چې دا یک نظام تک قومي، دا تک قومي نظام معنا چې خلک بوله دی ته چې ګواکې دغه ټول نظام د پښتنو په لاس کې دی او دا نور غیر پښتانه ته په اصطلاح کمه ګوري یا په ټیکه ګوري، او یا دا چې دوی به ځپل کیږي. حالان چې دغه خبرې بیا په ټولنه کې نور نفاقونه دلته راپورته کوي، او موږ دلته په بهر کې هم وینو چې د دوی یو نیم تړۍ شته دي چې دغه شي ته ډېره لمن وهي، او ګواکې افغانان په دې شکل له خپلو کې ویشي چې دا غیر پښتانه کسان د دې نظام سره شتون نه لري.
اوبخې دا خبر د بحث بلې خواته هم ځي، صدات صاحب بحث بلې خواته هم ځي، مګر خبره ده چې په دغه مسایل چې دوی مطرح کوي، د خو یوازې د کارپوهانو یا د پوهنتون استادانو یا منتقدانو نه دي مطرح کړي، د خو د ملګرو ملتونو د نړیوالو مؤسسو لخوانه او د نړیوالو لخوانه، هغه نړیوال چې طالبان اوس کوشش کوي، د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له هغو سره تعامل وکړي او له هغو نه نړیوال رسمیت پیژندل غواړي، دغو لخوانه هم دا انتقادونه شوي دي د طالبانو پر حکومت. لنډ وایي لطفا.
دا انتقادونه خو ټول کوو، ما زین کوم، زه منتقد یم، ما سره حمات صاحب اوسېدلی، ما سره خوستی صاحب په مرکو کې اوسېدلی، لیکن ما مخکې ټینګار وکړو چې د اصلاح په خاطر باید وکړي سړی، نه د دې په خاطر چې د سړی نظام راپرځوي یا په دې نیت کوي چې ګواکې خدای ناخواسته قومي نفاقونه راوپاري. د دې طرفدار په هیڅ شان هیڅوک هم نه دي، موږ هم نه یو، لیکن حمات صاحب ته بیا هم په ټینګار سره وایم چې واقعا د سینې پراخوالی په کار دی، ځینې ځایونو کې باید تحمل نه کار واخیستل شي.
دغه د سینې پراخوالی په کومو میکانیزمونو، یعنی کوم متبادل امکانات د طالبانو حکومت لري چې هم د دې ډول غیر مسؤولانه څرګندونو مخه ونیسي، او هم یو کارپو یو منتقد زندان ته لاړ نه شي، نور متبادل لارې چارې د مخنیوي کومې دي؟ اساسي قانون دی، د یوې ځانګړې محکمې جوړول دي، د کمیسیونونو فعالول دي، تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
په دې ما په خپل مرکو کې ټینګار کړی چې تر ټولو د مخه د دغه وزارت مسؤلیت دی چې هغه د اساسي قانون په رڼا کې چې فعلحال دوی ویلي دي چې د الحضرت محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون له کاري تر هغه چې دوی اصلاحات راولي په اساسي قانون کې، بنا انکار هر څه دي د نشراتو دپاره هغه محدودیتونه یا صلاحیتونه پکې مشخص دي، د هغې په رڼا کې دوی خپله هغه نشراتو ته دغه سرحدات ټاکلی شي چې ګواکې هر هغه څوک چې ملی ګټو ته زیان رسی یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا دپاره ګواښ راپیښي او یا مثلا قومي مسایل راپورته کړي، د داسې کسانو سره بالکل هغه د مرکې سرحدات باید معلوم وي، یعنی واک دې نه ورکول کېږي. دغه شی د دوی په خپله مسؤلیت دی چې تر اوسه پورې هغه سرې کرښې د وطن د ملي د ګټو ساتلو په خاطر لاسرسه نه دي ورکړي، او د هغې دپاره ده چې دغه تشه موجوده ده، او اساسي قانون د شپږ میاشتو یا اووه میاشتو په منځ کې حداقل دغې برخې ته لا تر اوسه کار نه دی کړی، نه دي توانېدلي چې دغه برخه روښانه کړي. بنان دا په کار چې زر تر زره په دې شي باید کار وشي، او حداقل ولس ته وویل شي چې کم شیان پا قانون کی دلیل پاره دو منلو ور نی یا اصلاحات وری اگر اصلاح کی لیکن حداقل د محدوده روخانه کی جولسم کوشی او د تلویزیون کوشی او د حالت بیا پیخ نشی چې څوک خپل خبره پاره ونی ول شی تحقیق شی زندان شی بیا د عین نه په خو د و 50 کلونو نو ورسته هغه کلونه چې بیا سره خپل خبره واکه نه لري او خپل سیور نه بدلی په لار کې وشي.
مننه سادات صاحب. همات صاحب، د طالبانو حکومت فکر کوي چې تاسو کله چې چارواکو سره خبرې کوي دوی پلان څه دی چې یوازې همدغه د نیولو د ګواښلو لارو ته به دوام ورکوي او که په نورو څه میکانیزمونو یا لارو چارو باندې هم غور کیږي د دې لپاره چې د دغو ډول نیونو مخه ونیول شي؟
اسلامی امارت ویان دی اوستو خوران دی اکستاسی پیاد وی اعلان وکر چی منگ با لمره خدا ویلی چی دی تولنیزو رسنیو لپارا چی کم دی جمهوریت وقت قانون و آغاز منگ لپارا دی منل ورده و دی تطبیق ورده دویمی دا ویل چی منگ با اغا دی تخطیو دی رسنیو دی تخطیو کم کمیسون چی پخواه تشکیل شو اغا بیرت احیا کهو بیا چې کومې رسنۍ او حتی اشخاص کوم تخطي کوي هغه به د قانون په چوکاټ کې بررسي کیږي بیا به هغه اجرات کیږي چې کوم د قانون په چوکاټ کې دی. په دې باندې زه فکر کوم کار روان دی او ډېر ژر به دغه موضوع حل شي. تاسو یو څو شیانو ته اشاره وکړله چې نړیوالو ټولنو هم دغه شیان ویلي دي. ګوره، نړیوال باید موږ او تاسو معیار ونه ګرځو. نړیوال خو دا شل کاله د اشغال او د یرغل دې ته هم د مشروعیت رایه ورکړې او اجازه یې ورکړې، در حال کې چې دا موږ تاسو پوهیږو چې په ټولو نړیوالو اصولو په هر لحاظ باندې یو غیر قانوني کار و. موږ لپاره باید د مشروعیت او د جواز معیار یوازې نړیواله ټولنه نه وي. نړیواله ټولنه د ظلم په اساس باندې کله کله پرېکړې کوي.
که داسې وي نو بیا ولې د طالبانو حکومت په دوامدار ډول غواړي او ګرځي په مختلفو هیوادونو، په همغو هیوادونو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل او په دې ساسو په وینا اشغال کې شامل و، ولې له هغو سره د تعامل هڅه کوي او غواړي چې د هغو قناعت حاصل کړي؟
دا یو اړتیا ده د اوسنۍ دنیا، اړتیا ده چې ته په یوازې ځان نشې کولای چې ژوند وکړې. دنیا د یو کلی په حیث
خو بیا به د هغو انتقادونو ته هم یو څه منطقي ځواب پیدا کوي که نه؟
بله، دا ډېره مهمه ده. په یو کلی کې که ملک ظالم وي نو معنا دا نه ده چې د ملک سره پریکون وشي او ورته وویل شي چې ته دغه خپل ملکي ستا د ملکۍ نه زه وځم. هغه ته قناعت ورکول کېږي. اسلامي امارت چې دا کومه پالیسي یا کوم اړیکې ساتي د همدې لپاره چې دوی ته قناعت ورکول شي چې د خپلو ظالمانه برخورد څخه او نظریاتو څخه راوګرځي او انصاف او عدالت نه کار واخلي. ګورئ، دا اوس سادات صاحب کومې نیوکې چې وکړې دا هم نیوکې دي، لیکن دا موږ په ډېر ورین تندې باندې باید واورو او د اسلامي امارت مسؤولین اوري. دا هغه نیوکې دي چې بدیلې لارې هم سنجوي، هغه نواقص هم سنجوي. یو دا نیوکې وي چې اصلا هغه وایي چې زه د طالب د نظریې سره خلاف یم، د طالب د نظام سره خلاف یم، اصلا د طالب د وجود سره زه خلاف یم. دا معنا ده چې دغه شتم کالم کومه مبارزه طالب کړې ده دا ټوله نا درسته و دوی باید بیرته لری شي او بیرته هغه زوړ نظام راشي. در حال کې چې د همدې نظریې لپاره دغه چارواکو دی صف ویني ورکړي، قرباني ورکړي، دا په هیڅ صورت باندې غنمن کیږي. بل خبره دا ده چې ګوري دا خلک
نظام کې اصلاحات، همت صاحب، په نظام کې اصلاحات حتی د نظام پر څرنګوالي ک انتقاد کیږي او یا د یو بل ډول نظام مثلا د امارات پر ځای دی جمهوریت غوښتنه کیږي، یو بل جمهوریت، حتما د اشرف غنی جمهوریت نه، حتما د امریکا تر ملاتړ لاندې جمهوریت نه، که د یو خپلواک جمهوریت غوښتنه کیږي، دې ته هم تاسو د نظام سره د دښمنۍ په سترګه ګورئ؟
نه، تکل سیب ګورئ، دا کوم د قانون ماده چې ما تاسو ته ویلې حاکمیت مخالفت به نه کوي چې دا ګروپ او دغه جهت او دغه سیستم دا ټول لری کوي او زه چې څوک غواړم هغه راولئ. دا هیڅ نظام نه مني در سره، نه دغه وایي، نه دا ایډیا زمنمه، دا ایډیالوژي او نه دغه فکر زمنمه، دا په دنیا کې څوک نه در سره مني. بل ګورئ، تاسو دغه خلک چې دغه کوم خلک انتقاد کوي دغه مشخص یو څو کسان دي، ټول خلک داسې نه دي. منتقدین په زرهاو شته د اوسني نظام، لیکن اسلامي امارت هغوی ته اجازه ورکړې ده په داخل کې، په بهر کې دغه کسان چې نیول شوي دي، د دوی په ټولنیزو شبکو کې تاسو د دوی پلویان وګورئ، هغوی ټول څوک یا د خراسان ناری وهي
یادی افغانستانی ناری وہی یادی قومی تعصب تلمن وہی ټول هغه خلق دی دا غوی لپاره حتی د مقاومت ګرانو دغه خلق دی معنا دا چې دا یو نو دی وطنی نظام هغه د مخالفینو چې اصلا دا نظام نه غواړي اصلا د دې نظام په وړاندې د دې فکر او د اسلامي نظام په وړاندې په هر ډول کړنې کوي دا د هغو یو نو لاسپیکرونه دي چې دلته د هغوی لپاره فعالیت کوي او دا په هیڅ صورت کې څوک د دې اجازه نه ورکوي او د افغانستان ولس اجازه نه ورکوي او نه دا د افغانستان د ولس په خیر ده.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته ورسید. په خبرونه کې میلمانه و د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید زکرشاه سادات. د دې خبرونې بحث د نن لپاره همدومره و. تر بیا د خدای پامان.